یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د مصالحې عالی شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي چې له ځنګ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. دا راپور مو د خپرونې په پیل کې اوریدلی سئ. تر یوې بجې په خپرونې کې نور مسایل هم څیړو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 11. په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا استخباراتي څیرې وایي روسیې ته باید د دې لپاره ځواب وویل شي چې طالبانو ته یې پیسې ورکړي. طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA په خوانی مشر وایي که طالبانو ته د روسیې لخوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شاملېدلی شي. پنیتا چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس اجتماعیه غونډې ته وویل که روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، له سرې کرښې تېرېدل دي. پنیتا ویلی له همدې کبله اړتیا ده چې روسیې ته ځواب ورکول شي چې دې ګام کې ممکن ډیپلوماتیک انزوا، بندیزونه او د اړتیا په صورت کې له پوځي ځواک کار اخیستل شامل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت ویل طالبانو له روسیې څخه د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. روسیې او طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 30 ملکیان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي ملکیانو ته مرګ ژوبله د حکومت پلوه او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې اوړي. افغان ولسمشر د جولای میاشتې په 6 خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کولی شي. افغان حکومت او طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته نږدې ښکاري، خو لا هم د دغو خبرو کره نیټه نه ده معلومه شوې. بلخوا طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې خپل زندان نه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه د افغان حکومت 99 زندانیان خوشې کړي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېر نه مني او وایي د طالبانو لخوا څه باندې 1500 زندانیان آزاد شوي. افغان حکومت هم له خپله اړخه د طالبانو څه باندې 4000 زندانیان پریښي، خو دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو شاوخوا 1500 زندانیان چې حق العبدي قضیې لري ممکن خوشي نه شي. حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل له طالبانو یو غوښتي چې د دغو کسانو پر ځای به یې نور زندانیان خوشي کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیات پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګربیسوس پرون جمعه وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. دای وای موږ هو مشرانو د ټولنې ګډون او یووالي ته اړتیا لرو. یوازې قاطع اقدام چې ملي یووالی او نړیواله خواخوږي ورسره وي د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلي ګربیسوس ایټالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او وی ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کورونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه برابره شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 24 ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو پیښو راپور ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2,300,000 واوښت. او وروستی خبر هم دا چې د استانبول آیا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې دی په جومات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جومات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه تر وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطنیا د بیزانس له کلیسا څخه ونیوله، آیا سوفیا یې په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې په 1943 کال کې آیا سوفیا چې هغه مهال جماعت و په موزیم بدل شو. دا اقدام چې خورا زیات سمبولیک اهمیت لري د امریکا، یونان او د ارتودوکس کلیسا د مشرانو لپاره لپسې او پراخو انتقادونو سره سره ترسره شو. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وشو.
د دې موضوع په اړه یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د اوږدې مودې سیاسي ملګري ته د بند سزا کمولو غوښتنه وکړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. پاکستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د مصالحې علي شورا وایي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي له یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریځ ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي شي. پیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی له کابل په مستقیم تماس کې را سره ده. پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات ته څري.
ډیر زیاته مننه سالي ستاسو او قدمونو اوریدونکو ته سلامونه. د مصالحې علي شورا وايي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خندونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان خریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې زر تر زر د بندیانو د خلاصون پروسه پای ته ورسوي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوری نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمینه سازی وکړي چې یو له هغو څخه د طالبان لوري د 1000 تنو بندیانو او د افغان حکومت له لوري د 5000 بندیانو خوشی کېدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وشو.
سالیسه موږ هڅه وکړه چې د مصالحې علي شورا دغه غوښتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ویره د بندیانو د خلاصون د پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. طالبان بیا د دوی د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی هم غواړي زر تر زره د بندیانو پروسه پای ومومي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره شي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د خبره باید ټول هغه 15000 بندیان آزاد کی کوم چې دوی لیست له افغان حکومت سره شریک کړی دی. که څه هم افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 15000 بندیانو د ورکړل شوي نوملړ له مخې 592 کسان به نه آزادوي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بېلابېلې جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وشوه. په هوکړلیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15000 او همدارنګه طالبان به د افغان حکومت زر بندیان آزادوي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4015 کسان او طالبانو بیا 9 بندیان آزاد کړي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې نن هم د دوی له لوري په دې شمېر کې البته 10 کسان یې نن آزاد شوي دي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې موږ ولیدل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. له کابل د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. امین صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې د بندیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره لر ځنډ او خنډ سره مخامخ ولای شي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې دا خبره مطرح شوه، د صالح عالی شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همداراز د سولې د مصالحې عالی شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي او د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هر څه چې په قطر په کلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي او په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایین سره سم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شي. حکومت ملاتړ لري په دنیا په کچه، ملي کچه کولای شي دغه ملاتړ.
امیر صاحب، د حکومت اندېښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشي سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک و؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره به د کړیو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د عدالت بحث تر ډېره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هر څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بس په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل له شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر میره بې ځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسی ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلی کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه او په ملي کچه. له هغې پشتوانې نه باید په ګټه اخیستنې سره بین الافغانی مذاکراتو که قوی دارید بانده داخل شید.
بله امین صاحب
د حکومت مليکات لري دی ځایب
بله امین صاحب به حکومت د خپل دریز ز د پیاوړتیا لپاره 13 اونۍ په کابل کې درې انلاین کانفرنس نه وکړل چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه که هم په هغه کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکانات باندې بحث وسو څه فکر کوي چې ستونزې راکمې نسوي یو هدف پوری
د افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایزه کچه خورا زیات ملاتړ لري او له همدغه ملاتړ نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ایزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکلیت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریز د سولې په مذاکراتو کې. زه خپله په دې باور یم چې حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرات ولاړ شي او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پیله روانه ده اواد بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي او هلته به حل لاره پیدا شي.
ډیر مننه. په کابل کې د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د بندیانو د تبادلې پر سر دغه راز د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پروتو ستونزو او خندونو په اړه را سره خبرې کولې. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خند پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب یې خبري.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د کپروزنې یو ستر فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا د دامن ولسوالۍ د انارباغ قلچې په سیمه کې جوړ شوی. نوموړي وویل چې دغه فارم په 2 جریبه ځمکه کې د 6.3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی. یاد فارم په هیواد کې د کپروزنې تر ټولو لوی فارم دی چې د کبانو د 2 میلیونه بچیو د لنی ورتیا لري. کندهار له هغه ولایتونو څخه دی چې د کبروزنې ډیر فارمونه لري. په کندهار ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کلنۍ ورتیا څه باندې 6000 ټنه ده. باید ویل شي چې د کندهار په ولایت کې د کبانو د بچیو د پالنې په برخه کې د فارمونو په جوړولو کې پانګونې په پراخېدو دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیونه ډالره بلاوازه مرسته وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې له کرونا ویروس سره د ټولنیزې اقتصادي مبارزې په هدف ترسره شوې. نوموړي وویل چې 100 میلیونه ډالره د نړیوال پراختیايي ادارې تر چتر لاندې پلی کېږي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت به دغه مرستې د پالیسیو د پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت ښه والي په موخه ولګوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.30 افغانۍ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 2:43 سوي او سم یو بهرنی مسله راغله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاتړی چې ټاکل شوی و په 4 ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. رابرټ سټون په 3 کاله او 4 میاشتې بند محکوم شوی و او ټاکل شوی و چې روانه اونۍ کانګرس ته د درواغو ویلو په جرم زنداني سي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د 3 کاله او 4 میاشتو بند حکم پرې وشو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلی دي چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی، او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوی وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دي که چېرته سټون زنداني شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کینګ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاحکار رابرټ مولر چې 2 کاله یې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه و نو ښاغلی سټون په زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې و، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سیمیستونه راستولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو پروسه خلاصه کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. شفیع جان زدران د خوست له نادرشاکوټ څخه لیکلي چې د بندیانو پر سر دومره جنجال روان دي، نور خبرې به په 40 کال کې هم خلاصې نه شي. تازه خان سمسور لیکلي چې له بېوزلو سره د مرستې پیسې په سم ډول نه مدیریت کیږي او مالدارو کسانو ته په لاس ورځي. او ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي په کونړ کې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډیر مداسبه خوالی صاحب د پرنسلو لپاره سبا سبا کوي، لا معلومه نه دي چې دا به کله پرنسل کیږي. ورزو د زینو راپورونو برخه ته د افغانستان معلومات او ایسای ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. نن د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. نور حال له دیوی نادر څخه.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه سړي او 16.1 میلیونه ښځې دي، چې سړي 50% او ښځې 49% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر 15 میلیونه او 2 لک کسان دي. افغانستان د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بیوزلی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بیوزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمیر افغانان هیواد پریږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 6.5 میلیون مهاجر لرو. اکثریتو هیوادونو کې مخصوصا زمون ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ 4 میلیون بېداسي و هیوادوار درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېداسي وي. استو
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم مې چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کول راپورته شوې وه د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم مې چېرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بلکل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایدارې پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په مخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1989 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمېر له 15 میلیاردو واوښت.
د دیوی نادر راپور مو واورید. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشي کولو جنجالي معامله جوړه کړي او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي له بلې خوا ولسمشر غني چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کېږي دا څوک دي، دا چې د ده د جنگ وزیرانې د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دي، دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې ایا موږ همدا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې ښکیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې ټکو پیل کړې، په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیه. وړاندې راغلي د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سرمقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامداره وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک اختلیکړي. او هشت سو ورځپاڼې د خپل یو څیړنیز رپورټ پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچې ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړې. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچې ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللې. سرمقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بېلابېلې ادارې رامنځته کړې، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفو میل شوي دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه را لنډ کړي.